امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ خلکو هغه درې کسه وژلي دي چې خلک به یې تښتول. د اردن پاچا د هغه هیواد د یوه پیلوټ د وژلو له کبله د سخت جواب ورکولو هوډ کړی دی، او د امریکا د دفاع نوی نومول سوی وزیر یوکراین ته د مرګانوی وسلو د ورکولو طرفدار دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې د اردن د یو پیلوټ ظالمانه او وحشانه وژل په عربي نړۍ کې د اسلامي دولت په نامه د افراطي ډلې په ضد د خلکو قهر او غضب راپاروري دي. خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسته اوروه. د نیمروز د ولایت د دلارام په ولسوالۍ کې د سیمې اوسیدونکو درې تنه چې خلک به یې تښتول وژلي، او د هغوی مړی یې د برېښنا په یوې پایې باندې ځړولی دی. وژل سوي کسان د وسلوالو غلو د هغې ډلې غړي وه چې د بکوا او د دلارام په ولس سیمو کې یې د هرات او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې غلاوې کولې او خلک یې تښتول. د نیمروز والي امیر محمد اخونزاده امریکا ژغ ته وویل چې دغو وسلوالو غلو د سیمې د یوه دوکاندار زوی د پیسو لپاره برمته کړی وه. والي وویل چې د سیمې په لسګونو خلک راووتل او په وسلوالو غلو پسې په موټرو کې روان سول. له غلو سره یې نښته وکړه او درې وسلوال غله یې ووژل. د سیمې یو اوسیدونکی هم په ډزو کې وژل سوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه کسانو چې وژل سوي دي یوه اونۍ مخکې د سیمې یو بل اوسیدونکی د پیسو لپاره تښتولی و چې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشې کړ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان دپاره د اروپایي اتحاد د استازي د هغې تبصرې په اړه سخت غبرګون ښوولی دی چې ویل یې و د انتخاباتو د اوسني کمیسیون په موجودیت کې شفاف انتخابات نسی کېدای. په دې هکله خبریال اکرام شینواری یو رپورټ رالېږل دی چې په ګډه به یې واورو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي فرانسیس میشل میلیبان څرګندون ته چې ویلي دي د اوسني کمیسیون د مشرتابه او موجودو کړنلارو په شتون کې د ټاکنو ترسره کېدل امکان نه لري سخت عکس العمل ښودلی دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانسیس میشل میلیبان د تلو تلویزیون سره په مرکه کې دغه تلویزیون ته ویلي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د اوسني مشرتابه او موجودو کړنلارو په شتون کې د ټاکنو ترسره کول له تصوره لریخ کاری. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور امریکا غږ سره په مرکه کې د اروپایي ټولنې د استازي د سرګندونو په اړه ویل چې دا کمیسیون دغه د سرګندونې د ډیپلوماټیکو موازینو خلاف بولي. ښاغلی نور ویل چې دا ډول نظریات د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بیطرفۍ او خپلواکۍ ته نه پاملرنه کوي چې د ټاکنو د ملي پروسې پر وړاندې موجودې ستونزې لا زیاتولی شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په افغانستان کې د مشتو ټولو ډیپلوماټیکو ادارو او افغانستان سیاسي ډلو څخه په کلکه غوښتي چې ټاکنو بنسټونه او د ټاکنو نورې برخلیک جوړونکي ملي پروسې په خپلو سرګندونو او کړنو چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون پر وینا چې ترشای سیاسي ازایم پراته دي زیلمنې نه کړي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون غوښتنه دا ده هر هغه ډیپلوماتیک نهادونه یا افراد او شخص چې اظهار نظر کوي هغه نړیوال ډیپلوماتیک معیارونه په پام کې ونیسي او هغې ته درناوی وکړي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې اروپایي ټولنه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره له نږدې همکاري کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي سرګندون ته د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دغه غبرګون پر خلاف د افغانستان د ټاکنو څار یو شمېر اداري د ښاغلي فرانسیس میشل میلیبان سرګندونې تر ډیره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه ګڼي او وایي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د ټاکنو د یوې لویې تمویلوونکې ادارې په توګه د حق لري چې د خپلو پیسو مصرف په باب خپلو خلکو ته ځواب ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوه. د اردن پاچا ملک عبدالله وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف به سخت اقدامات وکړي. د سه‌شنبې په ورځ په انټرنیټ کې یو ویډیو خپره شوه چې ښیي د اسلامي دولت وسلوال یرغمل سوي اردنی پیلوټ معاز الکساسبه ژوندۍ سوځوي. دغه اردنی پیلوټ د اسلامي دولت ډلې هغه مهال ونیو چې الوتکه په سوریه کې راولویدله. نړیوالو هم د پیلوټ وژل غندلې دي. اردن سمدستي دوه عراقي بندیان اعدام کړل. په اعدام سوو کسانو کې ساجده ریشاوي هم شامل وه چې د ځانمرګ برید ناکامه هڅه یې کړې وه. بل اعدام سوی کس بیا د القاعده غړی زیاد الکر بولی وو. د اردن پاچا تاکید وکړ چې اردن به د اسلامي دولت د ډلې خلاف په جګړه کې ډیر سخت دریځ ونیسي. پاچا عبدالله وویل موږ د خپل دین، د خپلو ارزښتونو او انساني اصولو د خوندیتوب لپاره جګړه کوو.
ایشن کارتر چې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما له خوا د دفاع د وزیر په توګه نومول شوی پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې دی یوکراین ته د مرګانیو وسلو ورکولو ملاتړ کوي چې وکړای سي د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې وجنګیږي. هغه دا تبصره د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې په یوه استماعي غونډه کې چې د هغه د تاییدولو لپاره جوړه شوې وه د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه. مخکې د فرانسې د دفاع وزیر هم د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې خبریالانو ته ویلي وو چې فرانسه دا نیت نه لري چې په دې اوسني پړاو کې دې یوکراین ته مرګانۍ وسلې ورکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم په خپله یوه تبصره کې ویل دي چې جرمني به یوکراین ته مرګانۍ وسلې ورنکړي او په یوه کې به ډیپلوماتیکي حل لارې ته خپله پاملرنه واړوي. میرمن مرکل واشنگتن ته را روانه ده او د دوشنبې په ورځ به د جمهور رئیس اوباما سره وګوري. له بلې خوا پرون د یاغیانو تر کنټرول لاندې د دونیس د ښار یوه روغتون ته نږدې د توپ د مرمیو په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسه وژل شوي دي.
ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو د سه شنبې په ورځ د لیبیا د تیلو د را ایستلو په یوې لرې او ګوښه سیمې باندې برید کړی. لږ تر لږه دولس کسه یې وژلي دي. په وژل سوو کسانو کې څلور تنه خارجي کارکوونکي هم شامل دي. د لیبیا چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې خارجیان دوه تنه فلیپینیان او دوه تنه غانایان وه. چارواکو ویلي دي چې په وژل سوو کسانو کې ځینې په ډزو وژل سوي او د ځینو نورو ستونې غوڅ سوي دي. د فرانسې د ټوټال د تیلو شرکت د تیلو د دغې سیمې د ملکیت یوه برخه لري، مګر هغه د لیبیا د یوه شرکت لخوا چلیږي.
د مصر یو محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په 218 فعالینو باندې چې پکې ازادي غوښتونکي مبارز احمد دوما هم شامل دی لدې خبره د عمری بند سزاګانې رایسل دي چې په 2018 کال کې د راپورځول شوي جمهور رئیس حسین مبارک په خلاف پاڅون کې برخه اخیستې وه. نورو لستنو ته چې ټول یې تر 13 کالو کم عمرونه لري د 10 کالو بند سزاګانې ټاکل شوي دي. دا دوسیه د هغو شخړو سره ارتباط لري چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې د قاهرې د تحریر میدان ته نږدې د مظاهره چانو او امنیتي قواو ترمنځ وسوي او څه د پاسه 40 کسه پکې ووژل شول.
د رپورټونو له مخې د نایجیریا د بوکو حرام مبارز ډلې د کامیرون د سرحد په خوا کې په یوه حمله کې څه د پاسه او یا خلک وژلي دي. د کامیرون یوې ورسپانې ویلي دي چې د بوکو حرام د ډلې جنګیالیو پرون د چهارشنبې په ورځ د فوتوکول په شارګوټي باندې حمله وکړه او د ورسپانې په قول یې په قتل عام لاس پورې کړ. د دغه شارګوټي یو اوسیدونکي ابا فانی موسی امریکا ژغته ویلي دي چې دغه مبارزین مسجدونو ته ننوتل او د هغو مسلمانانو ستونی غوڅ کړل چې د سهار د لمانځه دپاره ورغلي وه. موسی وویل چې مبارزین وروسته کور په کور ننوتل، خو د کامیرون د عسکرو لخوا چې د چاد د قواو ملاتړ ورسره و جواب ورکړه سو.
د ایبولا ناروغي د دې کال په سر کې د لویدیځ افریقا په درو هیوادونو کې د اول ځل لپاره زیاته شوې ده. د نړۍ د روغتیا سازمان ویل دي چې د کال شو کې دوه څخه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې د دغې ناروغي 140 نوې پیښې لیدل شوې دي چې په هغو کې 8 پیښې په سیرالیون کې، 9 پیښې په ګینی او 15 پیښې په لایبیریا کې منځته راغلي دي.
او په تایوان کې د ژغورنې عملیې د اوبو څخه د مسافر وړونکو الوتکې د یوې برخې د رئیستلو لپاره د جرثقیل څخه کار اخیستی دي. دغه الوتکه د تایپی څخه بهر د یو سن په اوبو کې راولویدله. لږ تر لږه 25 سپرلې وژل سوي او شل کسه په اوبو کې ورک دي. د ترانس ایشیا د هوایی شرکت دغه الوتکه لږ وروسته له هغه چې پرون د چهارشنبې په ورځ د میدان څخه والوتله د یو پل سره وجنګېده او د کیلو د سن په اوبو کې ډوبسوه. د ژغورنې د چارو کارکونکو ژر دغې رالویدلې الوتکې ته ځانونه ورسول او لږ تر لږه 15 کسه یې چې یو ماشوم هم پکې شامل و وژغورل. دا لا نه ده معلومه چې دا الوتکه ولې رالویدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې رپورت. د اردن د یو پیلوټ ظالمانه او وحشانه وجل په عربي نړۍ کې د اسلامي دولت په نامه د افراطي ډلې په ضد د خلکو قهر او غضب راپارولی دی. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب رپورت لیږلی دی.
پرون د چهارشنبه پرواز په ټول اردن کې په جمعهتونو کې خلکو د خپل پیلوټ معاذ الکاسیبه په قتل ژور خفګان او غضب سرګن کړ. ډلو ډلو خلکو د اسلامي دولت په نامه د دغې افراطي ډلې په ضد شعارونه ورکول او همې د خپل وژل شوي پیلوټ د مرګ د کساد غوښتنه کوله. د دغه پیلوټ پلار سفی الکاسیبه خبریالانو او راټولو شو خلکو ته ویلي چې د چهارشنبه پر ورځ د دوو تندرو اسلامي ملیشو ساجید راشاوي او زید کربولی ادامول کافی ندی. هغه وایي
انا وطالب ان لا يكتفى بساجد الرشاوي ولا بزياد الكربولي.
هغه وایي چې د راشاوي او د کربولی ادامول د بدل داخستل د پاره کافی ندی، بلکې هغه د خپل حکومت نو غوښتل چې د هغه د زوی د ظالمانه او جنایتکارانه قتل په بدل کې باید دغه تندره و ډله ډیر زیات قیمت تادیه کاندي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه افراطي ډلې اسلام بدنام کړی دی. د اردن پاچا عبدالله د سی شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره د لنډ ملاقات نو وروسته پرون ناوخته امان ته راورسېد. هغه د سی شنبه پر ورځ خپل ملت ته په وی ټلویزیون وینا کې ویلي چې دغه ملي تراژیدي ټول ملت سره متحد کړی دی. هغه وایي
والتحق بمن سبقوا من شهداء الوطن.
هغه وایي چې معاذ الکاسیبه د خپل ملک د هغو شهیدانو په قطار کې حسابيږي چې خپل ژوند د خپل ملک د سوکالۍ او د خیګنې په لار کې قربان کړ. هغه په دې ټینګار وکړ چې د اردن د خلکو ټولې کورنۍ د دغه ملي قهرمان د کورنۍ سره په دې غټ غم کې شریک دي. د اردن د دغه پیلوټ وحشیانه قتل چې په عربي مطبوعاتو کې بل دین مخ کې د هغه په باب زیات خبرونه خبرېدل ډیر خلک جوړولي هم دي. د الکاسیبه په پلرنی کلی کړ کې خلکو د دغه پیلوټ قتل ډیر سخت غندل دي. یو تن وایي
اللي صار اجرام وهذا غیر وارد بالاسلام.
هغه وایي چې شوی دي هغه یو جنایت دي او هغه اسلام ته هم د منلو نه دي او خدای دې په هغه رحمونه وکړي. په عربي نړۍ کې خلکو هم د اردن د دغه پیلوټ قتل ډیر سخت غندلې. په مصر کې د الازهر مشهور پوهنتون دغه ډله په نړۍ کې د شر او فساد منبع بلل ده. د عرب د ټولنې مشر نبیل العربي د دغه پیلوټ ظالمانه قتل یو سخت او وحشیانه جنایت بلل ده. په همدې توګه په عراق، عربي متحده اماراتو، مصر او لبنان کې سیاسي مشرانو د اردن د دغه پیلوټ معاذ الکاسیبه قتل ډیر سخت وغندو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو د دوو اونۍ په ترڅ کې د کابل د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د هیروینو تاجران نیولی دي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکوي.
د کابل د حامد کرزی د هوایي ډګر قومندان جنرال حق نواز حقیار د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې لنیول شو قاچاقونکو څخه نږدې 19 کیلوګرامه هیروین کشف او ضبط شوې دي. د ښاغلي حقیار پر وینا و تنه قاچاقونکي نن په بیلابیلو وختونو کې هغه مهال ونیول شول چې نږدې 15 کیلوګرامه هیروین یې په خپلو ګیډو کې لیږدول او غوښتل یې هندوستان ته یې قاچاق کړي. دغه راز ښاغلي حقیار وویل چې تیرونه یې یوه افغانه میرمن سره له دریو ماشومانو چې د کاناډا هیواد تابعیت یې هم درلود هغه مهال ونیول شول چې په خپلو بکسونو کې څه باندې 14 کیلوګرامه هیروین له کابل څخه کاناډا ته قاچاق کول.
په دې اونیو کې چې تیر شوله څو قضیې متعددې قضیې موږ درلودلې چې یوه قضیه هم ډېره دلچسپه قضیه وه چې یو زنانه غوښتل چې یو مقدار مخادره توکي چې مجموع وزن یې تقریبا 14 کیلو و 26 ګرامه وو غوښتل چې کاناډا ته ځان سره انتقال د هغې سره څو ماشومان هم موجود وو. بلفیل په همغږي د ګمرک د بخش ملي امنیت او نور میشت ورګانونه چې په هوایی ډګر کې میشتي ونی ولسوال
د هوایی ډګر د قومندان پر وینا د نشي توکو نیول شوی قاچاقونکو عدلی او قضایی ارګانونو ته سپارل دي. ښاغلی حقیار زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د نورو امنیتی ادارو سره په همغږۍ د هوایی ډګر د امنیت د ټینګولو او له دغه ځای څخه د نشي توکو د قاچاقولو د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی دی. د غراز جنرال حق نواز حقیار وایي چې په دې وروستیو کې ورته د تلاشۍ پر مختللي وسایل سپارل شوي چې له دغه وسایلو څخه په ګټې اخیستنې د پولیسو لاسته راوړنې زیاتې شوي دي.
ما تخنیک و تجهیزات بسیار خوبی را در امی اواخر به دست آوردیم.
موږ په دې وروستیو کې ډېر ښه تخنیک او تجهیزات ترلاسه کړي دي. په همدې توګه په لسګونو امنیتي کمرې مو د حامد کرزي په هوایي ډګر کې لګولې دي. په څنګ کې مجهز اکسرې ګانې موږ ته سپارل شوي دي او په هغو ځایونو کې چې موږ ورته اړتیا درلوده لګول شوي دي. دغه پرمختللی تخنیک چې موږ ترې ګټه اخلو زموږ د پرسونل لپاره یې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د 1993 کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیروینو 34 قاچاقونکي نیولې دي چې ورکې دوه ماشومان او دوه بهرني اتباع هم شامل دي. د دغو مسؤلینو پر وینا له نیول شوو قاچاقونکو څخه نږدې 96 کیلوګرامه نشه یي توکي چې ډېره برخه یې هیروین جوړوي هم کشف او ضبط شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
شنا راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619311. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190000.
څولند او مهم خبرونه. د نیمروز د ولایت د دلارام په ولسوالۍ کې د سیمې اوسیدونکو درې تنه چې خلک به یې تښتول وژلي او د هغوی مړی یې د برېښنا په یوې پایې باندې ځړولی دي. وژل شوي کسان د وسلوالو غلو د هغې ډلې غړي وه چې د بکوا او دلارام په سیمو کې د هرات او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې غلاوې کولې او خلک یې تښتول. د اردن پاچا ملک عبدالله وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په سخت اقدامات وکړي. آشتن کارتر چې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما لخوا د دفاع د وزیر په توګه نومول سوی پرون د چهارشنبې په ورځې ویلي دي چې دی یوکراین ته د مرګانیو وسلو ورکولو ملاتړ کوي چې وکړی سي د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې وجنګیږي. ناپیژندل سو وسلوالو کسانو د سهشنبې په ورځ د لیبیا د تیلو د رایستلو په یوې لرې او ګوښه سیمې باندې برید کړی. لږ تر لږه 12 کسه یې وژلي دي. په وژل سوو کسانو کې 4 تنه خارجي کارکوونکي هم شامل دي. د مصر یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په 210 تنو فعالینو باندې چې پکې آزادي غوښتونکي مبارز احمد دوما هم شامل دی له دې کبله د عمري بند سزاګانې راایستلې دي چې په 2018 کال کې د راپرځول سوي جمهور رئیس حسنی مبارک په خلاف پاڅون کې برخه اخیستې وه. د رپورټونو له مخې د نایجیریا د بوکو حرام مبارز ډلې د کامیرون د سرحد په خوا کې په یوه حمله کې څه د پاسه اویا خلک وژلي دي. د ایبولا ناروغي د دې کال په سر کې د لویدیز افریقا په درو هیوادونو کې د اول ځل دپاره زیاته سوې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړه دې رپورټه. په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د دوو جاپانیانو د وژلو څخه وروسته د جاپان صدر اعظم شینزو آبی غواړي چې د هیواد نرم دریځ بدل کړي او د نړۍ د امنیت په مسایلو کې نور هم غور ولوبوي. خو د جاپان ډیر زیات خلک په دې نوي دریځ قانع نه دي. د امریکا ژه خبریال هینې ریجول رپورټر اسولی دی چې خلاصه به یې خلیل خان درته واوروي.
د اسلامي دولت د تراګریزي ډلې لخوا د دوو جاپانیانو کنجیګوټو او هیرونا ایکو د وژلو په اړه د ټوکیو ښار په کوڅو کې چې په دې اړه هیواد څنګه غبرګون وشي مبهم احساسات شته. یوه جاپاني زده کوونکې مراتا په دې نظر ده. دا ګار په داسې سیمه کې سوی چې هغه له جاپان څخه ډېر لرې ده، خو قربانیان جاپانیان ول. دا ډېر د خفګان ځای دی چې دوی په یو داسې ځای کې ووژل شول. یو بل زده کوونکی کیسو کې کاموګاوا وای دا هېرېدلې ده. دغه وسلوال ویلي دي چې وروسته به دوی جاپانیان په نښه کوي. هغې زیاته کړه، دا زما په وجود کې ساړه احساسات راپاروي. د لندن په چانټم څېړنیز مرکز کې د آسیا د پروګرام مشر سوینسن وای جاپان چې د لومړي چیلنج سره مخامخ دی هغه د اسلامي دولت لخوا د تروریزم خطر دی. د ویل
هاو دی ګونټ ریټریټ انټو ا پوزیشن اف ریلیټیو ایزولیشن ان دی فیس اف دی شاک دټ دیس
آیا دوی به د دې وژون وروسته د صدمې ګالول وروسته بیرته پخوانی دریز چې جلاوالی و غوره کړي، او یا که دوی به هغه منطق ومني چې بالاخره جاپان به په نړیوالو مسایلو کې په داسې ډول وردخل سي چې نه غواړي د لاندې کچې موقعیت ومني. د اسلامي دولت ډله وایي دوی د جاپان ته به له دې وجې په نښه کړي دي ځکه چې ټوکیو هغه هیوادونو ته چې د دوی سره په جګړه کې ښکیل دي د 200 میلیونو امریکایي ډالرو غیر پوځي مرستو ورکولو اعلان وکړ. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی د دې وژلو وروسته په خپل ځواب کې څرګند دریځ درلود. هغه وویل جاپان به د نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي چې د اسلامي دولت وسلوالو ته د دوی د جنایاتو سزا ورکړي. جاپان به هیڅکله هم تروریزم ته ماته ونه مني. د ټوکیو د سوفیا پونتون پروفیسر کوچی ناکانو په دې نظر دی چې د جاپان صدر اعظم هغه ژمنتیا چې په جنگ کې بور شکل سي کېدای سي ګران بای تمام سي. هغه ول
there are people who blame Abe for having brought the crisis in the first place while there are others who agree
داسې کسان هم شته چې شاغلې ایبي په دې تورنوي چې دغه بوران لده د وجې رامسته سوي، او داسې خلک هم شته چې د ایبي سره موافق دي او په دلیل کې وای چې جاپان باید د تروریزم سره په جګړه کې نور څه هم وکړي. وس مهال د جاپان اساسي قانون چې دوهم نړیوال جګړې ورسته جوړ شوی دی جاپان له دې بند کړی چې په نړیوالو جنگونو کې برخه واخلي. د جاپان صدر اعظم د دې هڅه کوي چې داسې بدلونونه په اساسي قانون کې راولي چې د خپل ځان د دفاع ځواکونو ته اجازه ورکړي چې خپل اتباع په بارنوي هوادونو کې وژغوري. د لندن د کینګز کالج څېړونکی الیسیو پیټیانو وای لکه مورزي چې صدر اعظم ای بی وخت رسیدل دي هڅه کړي چې جاپان په نړیوالو امنیتي مسایلو کې پراخ رول ولوبوي. د لندن د چانټم سیرنیز مرکز کارپو جان سوینسنن رائټ وای د جاپان متحدین غواړي چې د غیواد خپل نړیوالي ورتیاوي نور کلک کړي. هغه وویل
The international community expects Japan to demonstrate that on political and strategic issues it's willing to get engaged.
نړیوال ټولنه د جاپان سره د توکو لري چې په اساسي او ستراتیژیک مسایلو کې برخه واخلي او غواړي چې جاپان شکیل وي، او زما په فکر شاغلې وي یقینا څنګه چې دغه شخصیت دی غواړي د دې موقع څخه استفاده وکړي. څېړونکي وایي زیاتره جاپانیان دغه لیوالتیا بیا نه شریکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته په خپل تازه سفر کې دغه هیواد د مشرانو سره ژمنه وکړه چې د آسیا آرام سمندر او د هند سمندر د سیمې په هیوادونو کې به د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار کوي. سره لدې چې هند په خپل پالیسۍ کې غټ بدلون راوستی او ځان امریکا ته نږدې کړی، خو په عین حال کې بیا دغه هیواد کوښښ کوي د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره هم اړیکې ښې کړي. د نوې ډیلی نه د امریکا غږ د خبریالې انجانا پسری چا د رپورټ تفصیل زه اشوق الله رحیم زوی وړاندې کوم. د هند بهرنی چار وزیر سوشیما سوراج د همدې ونی په سر کې چین ته تللی و، او د چین د مشرانو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو او پراخېدو پر سر خبرې وکړلې. د چین چارواکي د دې ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د هند ته دایمي غړیتوب ورکړ شي. د هند بل وړاندیز چې چین ملاتړ کوي دا دی چې ملګری ملتونه دې هغه هیوادونو ته سزا ورکړي چې تروریزم ته ځای ورکوي او یا مالی مرستې ورسره کوي. د مبصرینو په عقیده د هند هدف دلته پاکستان دی. داسې عقیده موجوده ده چې امریکا او هند په سیمه کې د چین د پرمختګ د مخنیوي لپاره یو ګډ ائتلاف جوړ کړی، خو د هند بهرنی چار وزیر په خپل سفر کې د چین چارواکو ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ چې داسې کوم څه نشته دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوی ډیلی ته په خپل تازه سفر کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوی اعتماد د وخت د راتګ اعلان وکړ. دواړو مشرانو د ستراتیژیکو همکاریو لمخې ژمنه وکړه چې د آسیا آرام سمندر او هند سمندر په هیوادونو کې به د تګ راتګ د ازادۍ لپاره کار کوي. په سمندر کې د کښتیو او نورو فعالیتونو امنیت بساتي او هم به د هوایی قلمروونو حفاظت کوي. دا د هند لپاره یو مهم اقدام دی ځکه چې تل خپل امنیتي اندېښنې د واشنگتن سره شریکې کړې دي. د هند بهرنی چارو د وزارت پخوانی مرستیال للت مانسنګ چې یو وخت په امریکا کې د هند سفیر هم و، وایي چې هند اوس تقریبا خپل د بی‌طرفۍ پالیسی پریښې ده.
که
څه هم چې د چین نوم نه دی یاد شوی، خو د ستراتیژیکو همکاریو د پلان جوړونکو او ډیپلوماټانو ترمنځ داسې یو نظر موجود دی چې په اوږدمهال کې چین زموږ لپاره یو خطر دی. موږ په همدې خاطر د ښاغلي مودی په هغه پالیسۍ کې چې تمرکز یې ختیځو ملګرو ته دی او د آسیایي هیوادونو لپاره د ښاغلي اوباما د متوازنې پالیسۍ ترمنځ د نظر یووالی زیات کړو. له همدې وجې امریکا نه یوازې دا چې د هند په ستراتیژیک ملګری بدلیدای شي، بلکې امریکا د هند یوازینی ستراتیژیک هیواد جوړیدای شي. سره له دې چې د هند او چین اقتصادي اړیکې مخ په ښکېدو دي، خو بیا هم یو پر بل شکونه موجود دي. دواړو هیوادونو په 1912 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره جګړه هم وکړه. د هومالیه په غرونو کې دواړه هیوادونه د یو شمیر سیمو د سرحد پر سر جنجال لري. کله چې د چین ولسمشر پروسه کال نوی ډیلی ته تللی و، هند د چین په عسکرو تور ولګاوه چې د هغوی خاورې ته ننوتی دي، چې دې کار د چین د مشر سفر هم بې خونده کړ. د هند بل اندېښنه دا ده چې چین د هند سمندر په شاخوا کې خپل رسوخ پراخوي. د مثال په ډول پروسه کال دوه جنگي کښتۍ په سریلانکا کې ځای پر ځای کړلې چې په هند کې یې غټي اندېښنې پیدا کړلې. په نوی ډیلی کې د هند د دفاعي او ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې مبصر سوکو ډیومونی وای، د هند پالیسی جوړونکي هیله لري چې د امریکا سره نوی انډیوالي به د چین سره په معاملې کې زیاتې اسانتیاوې پیدا کړي. داسې احساس موجود دی چې کله چین پوشي تر فشار لاندې دی، نو هر څه په مناسب ډول کوي. دا به په چین فشار راوړي چې د هند اندېښنو او غوښتنو ته په آرامۍ غوږ ونیسي او ویمني. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په آسیا کې د خپل رول او رسوخ د پراخه کېدو په برخه کې هر څه په ډاګه کړي دي. د جاپان او ویتنام سره یې په قاطع ډول اړیکې نږدې کړي چې دواړه یې د چین په جنوبي بهیري کې د ملکیت پر سر د چین سره جنجالونه لري. بل پلو بیا د چین سرکاري مطبوعاتو هند ته د ښاغلي اوباما سفر او د هند سره همکاري ظاهري ګڼلې ده او هند ته یې خبرداری ورکړی چې د غربي هیوادونو رسوخ ته د ځان نه چیټوي. خو په خپله ولسمشر باراک اوباما بیا په یوې مرکې کې ویلي دي چې چین دې د هند او امریکا د انډیوالۍ او اړیکو د ښه کېدو نه د هیڅ خطر احساس نه کوي. کارپوهان وایي په راتلونکو میاشتو کې به د هند لپاره غټې ستونزې دا وي چې څنګه خپل انډیوالي او ملګرتیا د امریکا سره په داسې حال کې پراخه کړي چې چین هم ترنه خفه نشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي یوه. په کندهار کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. په هرات کې به نن باران وي. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي. په غزنی او کندوز او خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل، خو لږ وروسته به درې خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي، دوی به تاسو ته خپله خپرونه واوروي. تا تاسو زموږ سره اوسئ.